السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، د دې نیم ساعت خبرونې په سر کې خبرونه واورئ. پاکستان او افغانستان موافقه وکړه چې اوربند وغځوي. رویټرز خبری آژانس د دریو پاکستانی امنیتي چارواکو او د طالبانو د یو مقام له قوله راپور ورکوي چې دوی وایي د دواړو خواوو ترمنځ شوی 48 ساعته اوربند به په دوحه کې د پلان شویو خبرو تر نتایجو پورې تمدید شي. آژانس د دوو سرچینو له قوله چې نه غواړي هویت افشا شي ځکه د خبرو رسمي اجازه نه لري، خبر ورکوي چې د پاکستان پلاوی دوحې ته رسیدلی دی او تمه ده چې د طالبانو پلاوی سبا شنبه دوحې ته ورسیږي. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ 48 ساعته اوربند د دواړو خواوو له خونړیو نښتو وروسته د چهارشنبه په ورځ اعلان شو. پاکستاني طالبانو نن په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ پر یو مرکز برید وکړ. ویل کېږي چې په میرالی سیمه کې په نن سهارنۍ وسلواله حمله کې لږ تر لږه شلو پاکستاني سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د حافظ ګل بهادر په مشرۍ د پاکستاني طالبانو ډلې په یو بیان کې د دې حملې پړه منلې ده. د ډلې ویلي دي چې لومړی د موټر بم چاودنه وکړه او بیا یې وسلوال د پوځ مرکز ته ننوتل او نښته یې پیل کړه. پاکستان منلې ده چې اووه سرتیري مړه شوي او دیارلس نور ژوبل دي، خو دوی وایي چې څلور بریدګرې هم وژلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر تورک په بادغیس ولایت کې د یو کس علني اعدام غندلی دی. ښاغلي تورک په یو بیان کې علني اعدامونه د نړیوالو قوانینو تر پښو لاندې کولو بللي او پر طالبانو یې غږ کړی چې د اعدام د سزا د لغوه کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون پنجشنبه وویل چې اعدام شوی کس قاتل و او د محکمو تر حکم او د مقتول د کورنۍ د نه بخښنې له پرېکړې وروسته قصاص شو. د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د خبرو لپاره به له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره د هنګري په پلازمینه بوداپست کې وګوري. ټرمپ ویلي دي چې له پوتین سره یې اوږدې ټلیفوني خبرې کړي دي. ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ اوکراین ته د تماهاک توغندیو د لیږلو خبر ورکړی و. هغه ګام چې د جنګ د پای ته رسولو لپاره پر روسیې فشار زیاتولی شي. ټرمپ له پوتین سره تر خبرو وروسته رسنیو ته وویل چې تماهاک ورانوونکې وسله ده او پوتین له ده سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې متحد ایالتونه دې دا کار نه کوي. او د رومانیا په پلازمینه بخارست ښار کې د استوګنې په یو بلاک کې چاودنې درې کسان وژلي دي او څوارلس نور یې ټپیان کړي دي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د چاودنې په پایله کې د دې بلاک دوه پوړه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او لاندینی اپارتمانونه هم زیانمن شوي دي. د راپورونو له مخې د دې چاودنې علت تر اوسه معلوم نه دی، خو د سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د ښار په دې سیمه کې د ګاز لیږد وروسته له هغه بند شو چې د سیمې اوسیدونکو چارواکو ته د احتمالي خطر راپور ورکړ. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو او پاکستان چارواکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړې د ختمولو په اړه په قطر کې خبرې کوي. دا به هم واورئ چې خلک له دې خبرو څه تمه لري. د پاکستان حکومت د وروستیو نښتو په دوام له افغانستان سره ټولې ترانزیتي لارې بندې کړې دي. د قلایناو په ورزشي لوبغالي کې د یو کس تر اعدام وروسته فعالان له طالب چارواکو غواړي چې په ورزشي لوبغالو کې د اعدامونه نه کوي.
دغه راز ځایونه چې هغه د خلکو ته د رواني روغتیا د ضمانت ورکوي، هغه به تر دې وروسته د خلکو روان تخریبوي او هغه به ټپي کوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز د لری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. قطر د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکي په دوحه کې خبرو ته بللی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې وی سرچینې ازادي رادیو ته ویل چې ټاکل شوی د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکي نن په دوحه کې د وروستیو نخټو د پای ته رسولو اړوند خبرې وکړي. د پاکستان په هوایي حملو کې د ځینو قربانیانو کورنۍ هم له دې ناستې تمه لري چې دایمي اوربند ټینګ کړي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکي د دواړو لورو ترمنځ د وروستیو خونړیو نښتو د اوربند دایمي کولو اړوند خبرو اترو ته کښېني. د طالبانو حکومت په بهرنیو چارو وزارت کې وی سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې د دوی د حکومت پلاوی به نن دوحې ته ولاړ سي او هلته به خبرې اترې وکړي. دا چې د دې پلاوی مشري به څوک کوي په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل، خو ځینو کورنیو رسنیو بیا راپورونه ورکړي چې دې خبرو اترو کې د طالبانو حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد او د دوی د استخباراتو عمومي رئیس عبدالحق وسیق ګډون کوي. بلخوا د پاکستان په حکومت کې ځینو با خبرو سرچینو د پنځشنبې په شپه ناوخته د ازادي راډیو مشال څانګې ته تایید کړي چې قطر ورته د خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. دغه شان ډیری پاکستانی رسنیو هم د پاکستان د حکومت سرچینو په حواله راپورونه ورکړي چې قطر پاکستانی چارواکي خبرو ته بللي، خو دا چې د ناستې ته به څوک لاړ سي لا یې په اړه معلومات نشته. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ویلي هیواد یې له قطر غوښتنه کړې چې دې مسله کې منځګړیتوب وکړي. د روانې اونۍ په پیل کې د اکتوبر په 10مه طالبان او پاکستانی سرحدي ځواکونه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په درنو جګړو کې ښکېل وو چې دې نښتو بیا دوام وکړ او بالاخره یې ترمنځ اوربند وسو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 15مه مازدیګر دا اوربند نافذ سو. مجاهد وویل چې دا اوربند به تر هغې دوام وکړي چې مقابل لوری برید ونه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اوربند به یوازې 8 ساعته وي، خو نن به یې د دایمي کولو اړوند بحثونه پیل سي. د وروستیو نښتو په ترڅ کې پاکستان د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 15مه په کابل دوه هوایي بریدونه وکړل او د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ کې د دواړو خواوو سرحدي ځواکونه بیا سره ونښتل چې ګڼو ملکیانو ته یې مرکزوب راواړوله. د پاکستان په یادو هوایي بریدونو کې د ځینو وژل شویو ملکي افغانانو کورنۍ له دواړو خواوو غوښتنه کوي چې اوربند دایمي کړي او نور د ملکیانو د مرکزوب له سبب نه ګرځي. د کابل ښار د تایمنیو سیمې اوسیدونکي 23 کلن خالد چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د اکتوبر په 15مه د پاکستان په هوایي برید کې په یاده سیمه کې وژل شوی، د اما زوی چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
هغه ټکسی درلوده او چره پرې لګېدلې وه چې شهید شو. هغه مجرد و. د ټولو وضعیت ډېر بد دی. د کورنۍ اقتصادي وضعیت هم کمزوری دی. دی د کورنۍ مشر زوی او سرپرست و. د ټکسی کې چې هغه هم د خلکو وه کار کاوه. له ایرانه را ریپورټ شوی و، کار ته تللی و چې د شپې 1:30 بجې احوال راغی چې خالد شهید شوی. د دې ناستې مو غوښتنه دا ده چې په پایله کې سوله راشي، چې بالاخره خلک آرام شي. د خالد جان پلار هم د جمهوریت پر مهال انتحاری برید کې شهید شوی و. د دوی اقتصاد اوس بیخي صفر و.
د کابل ښار په تایمنیو سیمه کې د پاکستان په یاد هوایي برید کې د بل ملکي وژل شوی افغان 45 کلن عبدالظاهر صافي کورنۍ هم ورته غوښتنه کوي. د عبدالظاهر د ماما زوی چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
هغه مې د امازوی و او ملي ټلویزیون کې کار کوو. سوله بهترینه لاره ده، جګړه تباهي او بربادي راولي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د اکتوبر 14مه په یو خبر پاڼه کې ولیکل چې اوسنی معلومات ښیي چې سپین بولدک کې شاوخوا 10 ملکیان وژل شوي او 346 ټپیان شوي دي. یوناما په پکتیا، پکتیکا، کونړ او هلمند ولایتونو کې د اکتوبر 14مې نیټې راهیسې د سرحدي نښتو په پایله کې لږ تر لږه د 1 کس وژل کېدل او د 15 کسانو ټپي کېدل مستند کړي دي. خو د کندهار د عامې روغتیا رئیس کریم زبیر آغا د پنځشنبې په ورځ اسوشیټډ خبری آژانس ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک سیمه کې له اوربند مخکې نښتو 40 ملکي وګړي ووژل او 170 نورې ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې دې نښتو چې د روان اکتوبر 14مې نیټې راهیسې پیل شوې وې ګڼ ملي او نړیوال غبرګونونه هم راپارولي دي.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
د بادغیس ولایت یو شمیر اوسیدونکي افغان ورزشکاران او ټولنیز فعالان په ورزشي لوبغالو کې په عام محضر کې اعدامونه ناسم کار بولي او وایي ورزشي لوبغالي باید د دې ډول اقداماتو لپاره ونه کارول شي. دوی دا خبرې د بادغیس د مرکز قلیناو په ورزشي لوبغالي کې د طالبانو د حکومت لخوا د یو تورن کس تر اعدامولو وروسته کوي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو په بادغیس کې د طالبانو د حکومت لخوا د اعدام تازه مورد غندلی او دا کار یې د بشري حقونو او نړیوالو اصولو خلاف کار بللی دی. سنا کاکر او په دې اړه نور تفصیل.
د بادغیس ولایت د قلیناو په ورزشي لوبغالي کې د طالبانو حکومت لخوا په محصر کې په قتل د یو تورن کس تر اعدام وروسته د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي افغان ورزشکاران او ټولنیز فعالان انتقاد کوي. وای ورزشي لوبغالي باید دا شان له تاوتریخوالي ډکو کړنو لپاره ونه کارول شي. د بادغیس ولایت اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، جمعه د اکتوبر په 18 د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
په لوبغالي کې د یاد کس په قصاصولو سره زموږ ذهنیت بالکل لوبغالي ته د تګ په برخه کې بدل کړی دی او احساسوم چې لوبغالي ته ځو نو په یو متفاوت ذهنیت سره به ځو. د عوامو په ذهنیت یې اغیز کړی او زه خپله هم په هغه روحیه چې مخکې بتلم په شور شوق او ولولو هغه ډول تګ نور نه کېږي، ځکه هر وخت به همدا پېښه رایادېږي.
د روان مریض کال حمل میاشتی رئیس په بدغیس فراه او نیمروز کې تر اوسه 15 کسان ډیری په ورزشي لوبغالو کې په محضر کې دم شوي دي. د طالبانو حکومت سترې محکمې د تازه دم شوي مورد په اړه پنځمه د اکتوبر په 14 په یو اعلامیه کې چې ته اکسپرنې خبره شوې ده کړي چې یاد شخص اسماعیل نومیده او د دوست محمد او ګلبرګې په نوم یې یوه نارینه او یوه ښځه چې دوی هم د جوان دوسیدونکي وو د ټوپک په ډزو وژلي وو. په اعلامیه کې دا هم شوی چې یاده موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو لومړنۍ مرافعې او تمیز لخوا تر دقیقې کتنې وروسته سترې محکمې ته راجع شوی وه چې په پایله کې دا حکم صادر شو. یو شمېر افغان ورزشکاران مې ورزشي لوبغالي د ورزشي فعالیتونو د هڅونې او سالم رقابت لپاره دي، نه د دوی په خبره د ویرې او تاوتریخوالي د خپرولو لپاره. د رسمي لوبو یو ورزشکار انجینر محمد نعیم بارکزی ازادي راډیو ته وویل:
ورزشگاه‌ها باید مکان‌های برای تشویق رقابت سالم
ورزشی لوبغالی باید د تشویق او سالم رقابت لپاره د ځوان نسل د روزلو او د ملي روحیې د پیاوړتیا لپاره وي، نه د ویرې او تاوتریخوالي د غږ لپاره. د بشري حقونو له ملي او نړیوالو بنسټونو او د افغانستان د ورزشي ټولنې تمه لرو چې د داشان اندېښمنونکو اقداماتو پر وړاندې غلي پاتې نشي.
یو شمېر افغان ټولنیز فعالان د دې ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل: په ورزشي لوبغالو کې د طالبانو حکومت لخوا د تورنو کسانو اعدامول د خلکو په ذهن کې د دغه ځایونو تصویر تخریبوي او ټپي کوي.
یو موضوع چې دا د په یو ورزشي لوبغالي کې وسی، دا به همیش قتلګاه په نوم باندې یو انزور به د خلکو په ذهن کې موجود وسی او دغه راز ځایونه چې هغه د خلکو ته د رواني روغتیا ضمانت ورکوي یا تضمینوي، هغه به تر دې وروسته د خلکو روان تخریبوي او هغه به ټپي کوي. په ټوله کې دا یو مناسب عمل نه ده، بدې پایلې او بدې اغیزې لري.
د یادونې ده چې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د دې برخې افغان فعالانو هم د طالبانو حکومت لخوا په ورزشي لوبغالو کې په مازر کې دامونه غندلي وو. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کمشنر ولکر تورک او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د دغه سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په بادغیس کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام تازه مورد غندلی، دا کار یې د بشري حقونو او نړیوالو اصولو خلاف ګڼلی او د دې لړۍ د درېدو غوښتنه یې کړې ده. ملګرو ملتونو مخکې هم ویلي وو چې اعدامونه وحشت زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي په وړاندې بې حسه کوي، خو د طالبانو حکومت وایي شریعت تطبیقوي. د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوروسته په مازر کې د اعدامونو شمېر مخکې لس یاد کړی و چې اوس له دې تازه مورد سره یولسو ته لوړ شو. ډیری د اعدامونه په ورزشي لوبغالو کې شوي دي.
د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ له زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو شکایت کوي، وایي له بېکارۍ او د خوړو له جدي کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي د خپلو ماشومانو لپاره آن د ورځې درې وخته کافي خواړه هم نشي برابرولی.
نفر فامیل است نام نمیرسه، رنج نمیرسه، روغن چای بره نمیرسه، دوا نمیرسه.
شریف الله نومی کی معلول دی او د لسکسی ز کورنۍ مشر کوي. دای چې د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، وایي نسی کولای خپل ماشومانو ته د ورځې درې وخته خواړه برابر کړي. شریف الله ازادي راډیو ته وویل چې اوس له دوه لکو افغانیو هم ډیر پوروړی دی او له سختو اقتصادي شرایطو سره لاس او ګریوان دی.
دوه نیمه میاشتې کېږي چې زما ماشومانو ته مناسب خواړه نه دي رسېدلي. بالکل نه پوهېږي چې غوړي، بادنجان رومي یا کچالو څه شی دي، نه پوهېږم چې څه وکړم.
خدای یوازې شریف الله نه دی، بلکې تقریبا په افغانستان کې ډېری کورنۍ له ورته وضعیت سره مخ دي. هغه وضعیت چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په تېرو څلورو کلونو کې دغه هېواد ته د نړیوالو مرستو له کمښت وروسته ورځ بلې ته بدتره سوی دی. د کابل ښار د احمدشاه بابا مېنې ارزان قیمت اوسیدونکی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله هم ورته شکایت لري. په افغانستان کې ځینې خیریه مؤسسې چې په مختلفو سیمو کې خلکو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشي هم تاییدوي چې د افغانانو په منځ کې بېوزلي زیاته سوې او د خوراکي توکو مرستو ته د خلکو اړتیا تر بل هر وخت زیاته ده. د یوې خیریه مؤسسې مشر حسیب الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي مردم نهایت خراب شده، حتی کس که شغل داره حتی او
د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی دی. ان هغه کسان چې دنده هم لري د خوړو مرستې ته اړتیا لري، په ټول افغانستان کې خلک بېوزله شوي دي. هغه کسان چې دولتي دندې درلودې بیکاره شوي دي. هغو کسانو چې شخصي دندې درلودې فعلا کاروبار نشته. موږ له درې نیمو کلونو راهیسې مرسته کوو. په لومړیو کې اړتیاوې ډېرې کمې وې، خو اوس ډېرې زیاتې شوې دي.
په افغانستان کې د خوراکي توکو د سخت کمښت او بشري ناورین په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې نړیوالو مرستندویه ادارو تل اندېښنه ښودلې چې افغانان د دوامداره کړکېچ په حالت کې ژوند کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د خوړو د نړیوالې ورځې په اړه ویلي چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډېر افغانان د خوړو له شدید کمښت یا له هغه هم بدتره وضعیت سره مخ دي. د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده، هغه ورځ چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO د معلوماتو له مخې د سوله ییز دوامداره سوکاله او د خوړو خوندي راتلونکي د رامنځته کولو لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کوي. WFP په خپله ویبپاڼه په یو راپور کې لیکلي چې سږکال د ماشومانو خوارځواکي لوړې کچې ته رسېدلې چې شاوخوا 5.3 میلیونه ماشومان یې اغېزمن کړي دي. د ادارې لیکلي چې د دې هېواد په ډېریو برخو کې پراخې وچکالۍ او له ګاونډیو هېوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو سره یو ځای د خوړو کړکېچ وضعیت لا پسې خراب کړی دی. WFP ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو اړتیاوې په چټکۍ سره ورځ بلې ته زیاتېږي، خو په دغه هېواد کې د خوړو نړیوال پروګرام فعالیتونو لپاره بودیجه هم په کمېدو ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي د 16 لسیزو جګړو چې په افغانستان کې زیربناوې ویجاړې کړې او یو شمېر نورو لاملونو تر څنګ د مرستو کمښت هم په دغه هېواد کې بېوزلي زیاته کړې ده. له دې ډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه افغانستان په بهرنیو مرستو تکیه کوله. کله چې دا مرستې کمې یا پرې شوې، خلک له ډېرو جدي ستونزو سره مخ شول. له بلې خوا په زیربناوو او اقتصادي زیربناوو د پانګونې نشتوالی په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ اصلي لامل دی. په افغانستان کې فقر او بیکارۍ له یوې لارې تېرېږي، یعنې خلک هېڅ سپما نه لري. کله چې دوی خپلې دندې له لاسه ورکوي، مستقیما د فقر په کړۍ کې راګیر کېږي.
نوموړی دغه شان د اقلیم بدلون او وچکالي په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي یو بل عامل بولي او وایي کله چې بزګران د وچکالۍ له امله خپل لګښتونه پوره نه کړي او ښه حاصلات ترلاسه نه کړي، له دې ستونزو سره مخ کېږي. د یادونې ده چې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د طالبانو د حکومت لخوا له دولتي دفترونو څخه د نارینه کارمندانو تنقیس او له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمېدل هغه نور لاملونه ګڼل کېږي چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب کړی او بېوزلي او بیکاري یې لوړې کچې ته رسولې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وی ساعته
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو شی به ورسته د افغانستان اړوند نور مطالب هم خبريږي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د خبرو لپاره به له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره د هنګري په پلازمینه بوداپست کې وګوري. ټرمپ له پوتین سره تر پرونیو اوږدو ټلیفوني خبرو وروسته په دې اړه څرګندونې وکړې. جزئیات د سفیر الله ستانکزی په راپور کې واورئ.
په بوداپست کې د ټرمپ او پوتین د لیدنې وخت لا نه دی معلوم، خو ولسمشر ټرمپ لیکلي باوري دی په پرونی ټلیفوني تماس کې لوی پرمختګ ترلاسه شوی. ټرمپ او پوتین څو ورځې وروسته له هغه سره غږېدلي چې د امریکا ولسمشر اوکراین ته د توماهاک توغندیو د لیږلو خبر ورکړي، او هغه ګام چې د جنگ د پای ته رسولو په برخه کې پر روسیې لا زیات فشار راوړلی شي. هغه له رسنیو سره په خبرو کې ویلي توماهاک ورانونکي وسله ده، او پوتین له ده سره په خبرو کې ترې غوښتي چې دا کار ونه کړي. ښاغلی ټرمپ خپل بیان کې دا هم زیاته کړې چې پوتین متحده ایالاتونو او ماته په منځني ختیځ کې د سولې د لوی لاسته راوړنې مبارکي وویله. هغه زیاته کړه، زه باور لرم چې په منځني ختیځ کې بریا به موږ سره د روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په خبرو کې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې دواړو خواوو په اوکراین کې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د امریکا او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ په اړه هم بحث وکړ، او موافقه یې وکړه چې راتلونکې اونۍ د دواړو هیوادونو د لوړپوړو سلاکارانو غونډه وکړي. تمه ده په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په مشرۍ به د امریکا پلاوی له لوړپوړي روسي پلاوی سره خبرې وکړي. د ټرمپ وینا د لوړپوړو ډیپلوماټانو تر ناستې وروسته به د پهنګري کې له پوتین سره وګوري، سو د خبره د دې شرمونکې جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي. خو نن به د ورځې په اوږدو کې ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي کوربه وي. تمه ده په دې ناسته کې ولسمشر ټرمپ له پوتین سره د خپلو خبرو په اړه له زیلنسکي سره هم وغږیږي.
له خبرونو ورآخوا
درانو اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خپریږي. خو اوس ورزو د خبرونې وروستی راپور ته. د پاکستان حکومت د کراچۍ بندر له لارې له افغانستانه د ټولو ترانزیتي سوداګریزو توکو لیږد بند کړی دی. دا اقدام د ډیورنډ پر کرښه د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د وروستیو نښتو په دوام شوی دی. یو شمېر افغان سوداګر چې خپل توکي د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته واردوي اندېښمن دي، او وی سیاسي ستونزې باید له سوداګرۍ سره ونه تړل شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډو خونو هم د ستونزې ته د یوې حل لارې د موندلو غوښتنه کړې.
افغان سوداګر احمد شاه دی چې وایي د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته د توکو یو شمېر واردونکي کانټینرونه اوس هلته بند پاتې دي، او هر ورځ له دې درکه لوی زیانونه ګالي. د جمعې په ورځ د اکتوبر په 18 ازادي راډیو ته وویل چې په کراچۍ بندر کې د توکو بندېدو دای خورا اندېښمن کړی، او ټینګار کوي چې د سیاست مسله باید د سوداګرۍ سره ونه تړل شي. یو بل فابریکه لرونکی رحیم الله مایار چې د کراچۍ بندر له لارې خام مواد او ماشینونه راواردوي ورته شکایت لري، او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید بدیلې لارې ولټول شي.
بلان زما شاوخوا دولس کانټینرونه باندې چې ډیری خام مواد او ماشینونه دي چې ډیری له اروپا، هند او ترکیه د دې بندر له لارې راځي. دا د اوس لپاره یوازې همدا یو بدبختی ده. موږ غواړو چې په بدیلو لارو کار وشي، لکه د چابهار بندر او منځنۍ آسیا ته د لاره برابر شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت په رسمي ډول د کراچۍ بندر له لارې د افغانستان د ټولو سوداګریزو ترانزیتي معمولو د ځنډولو اعلان کړی دی. د پاکستان د مالیاتو فدرال ادارې اف بی آر په یو اعلامیه کې چې د ځینو پاکستانی رسنیو لخوا خپره شوی ویلي دي چې د افغانستان د ترانزیتي او سوداګرۍ معمولو لپاره د ننوتلو او وتلو ټول جوازونه لغوه او تخریص شوي، او کراچۍ او قاسم بندرونو کې د توکو تصفیه تر بلې خبرتیا پورې بند شوې ده. د دې بیان لمخې د دې محمولو لیک به تر هغه پورې بند وي څو چې په سرحدي ګمرکونو کې سوداګریز فعالیتونه بیا پیل سي. ځینو پاکستانی رسنیو لکه جی نیوز او اکسپرس ټریبیون راپور ورکړی چې دا پریکړه د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د وروستیو نښتو او په کراچۍ کې د ګمرک چارواکو له امنیتي غونډې وروسته سوې ده. اکسپرس ټریبیون د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر جنید مکیدا په حواله راپور ورکړی چې دا مهال 201 نوي کانټینرونه چې افغان ترانزیتي توکي لیږدوي د کراچۍ او قاسم بندرونو کې بند پاتې دي. د پاکستان د عوایدو فدرال ادارې پریکړه د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونه هم تاییدوي، خو وایي چې په ورځني ډول د کانټینرونو د درېدو او د هغو د کرایې له امله افغان سوداګرو ته ډېر زیان رسیږي. د دې خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صافی ازادي راډیو ته وویل
دا پریکړه پرون کړې ده، په بداسي کې چې دغه توخم او چمن یا کوم لار بند شو نو بیا به د کلیرنس یا تصدیق کانټینر کولا هغه براتله توخم چمن کې بجما کېدل. نو دا عموما په دوا قسمه جرایم په دې راځي، که چېرته من شي نو دوه کم ډیټنشن سیمه راځي هم د ټیمریج راځي په پورت، او که چېرته دا توخم او چمن ته ولېږل شي نو تر هغه چې بندر خلاصېږي بیا منې
دا پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د مخ په زیاتېدونکي سرحدي شخړو وروسته سوې ده، خو په وروستیو تحولاتو کې دواړو خواوو د 30 ساعتونو لپاره پر اوربان موافقه کړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سرحدي نښتو له امله د تورخام، سپین بولدک، چمن، غلام خان، هرلاچي او انګورډې بندرونه له 2 ورځو راهیسې تړل سوي چې د سوداګرۍ خونې د چارواکو او د دواړو خواوو د سوداګرو ترمنځ یې اندېښنې راپارولې دي. تر دې مخکې هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري په ځانګړې توګه د صادراتو او وارداتو برخه کې په مکرر ډول ګڼې ستونزې رامنځته سوي دي. افغان سوداګرو تل شکایت کړی چې د پاکستان حکومت لخوا په مختلفو پلمو د مختلفو لارو په ځانګړي ډول د تورخم له لارې د تړلو له امله دوی ته لوی زیانونه اوښتي او د دوی توکي خراب سوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې هم مخکې ویلي دي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ حجم 60% کم سوی دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ستاسو له پیغامونو
زه ابراهیمین له هلمند ولایت آزاد ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. ورور زما مشکل دغه دی چې د نوزاد ولسوالۍ چې د اوبو د کموالي سره ډېره مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خالي سوې ده، ټول خلک یې وتلي دي. د ولسوالۍ ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نه و سوی، خو اوس هم نه دی سوی. نه د برک ترتیب ورته برابر سوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی، او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالۍ چې ده هغه داسې ده لکه غزه، انتر غزې له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللي دي، ولسوالۍ ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤولینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، یو برق ترتیب راته برابر کړي، د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیرو ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شوې، او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلي کې دلته یو کس وفات شو، او هغه دومره څوک خبرولی نشو، یوازې دازو دازو. ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په هغه باندې سپیشل موټر ونیوه، او ټوله داسې وی چې 15-20 کیلومتره لار هم نه وه، خو د ډېر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشې 3000 افغانۍ په ځای دې نه مخکې که چېرته هلته هغه وخت کې ټلیفون کار کړی نو 10 افغانۍ لګېدې. نو هیله مو دا ده چې اسلامي امارت په هره برخه کې کار وکړه، نو د مکتبونه هم خلاص کړه، نورې پروژې هم خلاصې کړه، کارونه دوی بند کړه، سه کاروبار نشته دی، خلک له غربت سره مخامخ دي، سختو ستونزو سره مخامخ دي، حکومت کې دوی څوک نه اخلي. نو ډېرې زیاتې ننګونې شته ده. خدای دې وکړي چې اسلامي امارات او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړي. تر بیا ښه چارې، ښه وختونه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د دې خبرونې مطالب هم دومره وو. درنو او قدرمن اوریدونکو، مننه چې را سره وي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې تاسو ته د درسي ساعت پروګرام خبريږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات تاسو ټول کډرمن او درنو زکون کو ته وړاندې کوم. لمن دیم چې تاسو ټول برتر او غجوړ او صحت مند او سړی د صحت چمې په پتان وي. درنو او کلری زکون کو د تل په سر زمرو تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرګونو او اړوند نو افغان مشهور مرمنې به په جنو د حقوقي د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کوم. خوږه کلری زکون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځې لوست مرمن معصومه اسمتي وردګ اړوند مو تاسو مرمن معصومه اسمتي وردک پیشن در حقیقت ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې وو په دې لوچی مېرمن معصومه اسمتي وردک څوک وو، اصل او شخصیت وو او څنګه یې وکول شوی د پاکستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوان میتاسته معلومات چمتو کړې دي. هله من دې چې د تل پسې را سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زکون کو یو ځل بیا هم یادوري کوم مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړئ، تاسو ټول درنو زکون کو سره باید خپل د لوست ټول درسي مواد چمتو او اماده پرته اوسېږي تر څو وکولی شي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې نزو ستاسو لوست پیل کوو. زموږ ستاسو د نن ورځې نولسم لوست موضوع مېرمن هورا خلتی ده. ولو چې مېرمن هورا خلتی څوک په اصل ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولی شوی خپله مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګنده کړي او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو راځو د مېرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کړو. مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژنده شوی ښځه وه. لولو چې مېرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملې څخه وه. یعنی مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې سلطان محمود غزنوی په هغه وخت کې د غزنی پاچا و. په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلی وه او په 323 هجری قمری کال کې وفات شوه. یعنی د مېرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي، کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټه څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالۍ په برخه کې ځانګړې وړتیاوې لرلې. یعنی مېرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې همچنان د لیکوالۍ په برخه کې ځانګړې وړتیاوې او مهارتونه درلودل. شخصیت، علمی او سیاسي ورتیاوې. درنو زکون کو وس هم د لوس په دې برخه کې د مېرمن هورا خلتی شخصیت د هغې علمی او سیاسي ورتیاوې ولولو چې مېرمن هورا خلتی سره و شخصیت درلودې کوم علمی او سیاسي ورتیاو څخه برخمنه وه. هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیار او معتبر مشر و. ولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې، یعنی د غزنی واکمنۍ یا هم سلطنت په دربار کې، یو له پرمختللو هوښیار او معتبرو مشرانو له جملې څخه و. د حقې حکمت، سیاسي پوهه، د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوی دی. یعنی د مېرمن هورا خلتی په اړه په خپل د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپل د بهکې لخوا څخه یاد شوي دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړي وړتیاوې ښودلې دي. یعنی مېرمن هورا خلتی په خپل په ټولنیزو، فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې په خپل ځان کې ځانګړي وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړې دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسود ته درنو سکون کو اوس هم د لوس په دې برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسود ته څه ډول لیک لیکلی و او په لیک کې یې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسود ته لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمد غزنوي مړ سو د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسود ته یې لیک ولیکه، یعنی خپل ورور مسود ته یې خط ولیکه. په لیک کې یې مسود ته د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې لیک کې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسود ته د غزنی د حالت، د غزنی د سلطنت د حالت او بحران، د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې یې ورته په نښه کړلې چې اوس په الحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې سلطنت د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دي اوس د ده وژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسود سمدستي راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک کې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړینې څخه وروسته لیکي خپل ورور مسود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید د مسود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډېر زیات ضرورت درلودل، نو دوی نه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي. نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسود سمدستي راتګ ته اړ کړه تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات چې رامنځته سوي دي دا سیاسي ننګونې او مشکلات د منځ څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې؟ د هورا خلتی لیک مسود دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنې کله چې د هورا خلتی لیک مسود ولوستله، نو مسود دې ته اړ سو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ سي. د مسود پر اتاق سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و، نو دی جې ته مجبور سو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسود غزنی ښار ته رالی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خلتی تدابیر د غزنی امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خلتی چې کوم تدابیر ونیوله، کومه فیصله چې وکړه، کوم پلان چې جوړ کړو، د غزنی د امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه و. کچیری میرمن هورا خلتی دغه لیک مسود ته نه وی لیکلی، نو ممکن د غزنویانو کوم امپراتوری یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځ څخه تللی وی وای، یا هم سیاسي بحرانونه ننګونې نورې هم زیاتې سوي وای. نو دغه لیک دې ته پیدا وکړله تر څو دغه سیاسي ننګونې له منځ څخه یوسي او مسود دې ته اړ کړي بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون شي او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونه څخه وژغورل شي. نو دا د میرمن هورا خلتی د تدابیرو څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو زده کوونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي څه وي، کومې ستراتیژي، کوم میتودونه څخه دې کار اخیستو. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ شوی و، خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله، یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره یې پټه د ځان سره وساتل، ځکه کچیرې دې دا خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټولو د واک پر سر باندې جنگ او جګړې کړې وای. په دې حساسو وختونو کې هورا خلتی دا ښه اراده او تدبیر له لارې د سلطنت چارې په ښه توګه سره تنظیم کړلې. یعنی په دې حساسو او ستونزمنو او مشکلاتو حالاتو کې میرمن هورا خلتی د ښې ارادې د شو تدابیرو له لارې څخه د سلطنت چارې په ښه توګه سره تنظیم کړلې او په دغه عین وخت کې مسود ته لیک ولیږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار دغه کوم بحراني حالت سره چې اوس مخ دی د هغه حالت څخه ووځي. یعنی دا هغه استراتیژي و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړې و. د هورا خالتي نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خالتي نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خالتي په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره هڅه وکړلې، یعنی هورا خالتي دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ سي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغې ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین و، یعنی که چیرې دوی غوښتلی چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثباته پاتې سي، نو د هغې ملاتړ ته ډېر سخت ضرورت و. نو د غزنی د سلطنت د ژغورلو لپاره د میرمن هورا خالتي و ملاتړ ته سخت ضرورت و. د هغې په نشتون کې یې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخته مدیریت کړي، یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله میرمن هورا خالتي د دربار چاري په بریالیتوب سره مدیریت کولی او د هغوی اداره او منیجمنت به یې میرمن هورا خالتي په خپل سره رسوي، یعنی په خپل سر سره به یې دا ټول کارونه دی په خپل سره منیجمنت کول، د هغې ترتیب او مدیریت به یې دی په خپله کوي. میراث هورا خالتي د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزنه پاتې شوه چې د هوشارتیا، سیاسي، اداري او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خالتي د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتې سوله، کوم چې د افغانستان یو له هوښیارو، نامتو، زړورو افغانو میرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوښیاره وه، بلکې په سیاسي ادارې کې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسول او هم چنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبرې په توګه یادیږي. یعنی میرمن هورا خالتي څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هر افغانه میرمنه کولای سي چې دغسې یو غوره شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او د دغسې یو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، لکه څرنګه چې میرمن هورا خالتي وه. نو رب دې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته قوت او توفیق درکړي تر څو تاسو هم وکولای سي په راتلونکي کې هم دغسې د غوره شخصیتونو له جملو څخه واوسیږئ. او درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخې کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو زده کوونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به همدغو درې سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو زده کوونکو، هورا خالتي په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه شزه وه؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خالتي په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خالتي د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیکه څخه کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړل؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی میرمن هورا خالتي په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سي واوسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د میرمن هورا خالتي د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوه سي ویاست چې میرمن هورا خالتي څوک وه، څه ډول شخصیت و. نو نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر دې بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کہلا و احترامات میں قبول کی قدر من درنو زکون کو یوزر به هم تاسو ټول کا شرق واس پم دنن ورځی درس موضوع تا لمن دیم چې تاسو ټول درنه زکون کې ورته روغ جوړ او صحت مند او سړي د سیاچ مې پتان می رنا ګلری زکون کول کا سانګ چې زمرو تاسو دنن ورځی درس مضمون د افغان مشهور مرمن اړوندي نو د تل پسیر هم تاسو افغان مشهور مرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له مشپړ معلومات تر لاسه کو رنا زکون کول کا سانګ چې زمرو تاسو د تیر ورځی لوست یو اتل افغان زړور مېرمنې اړوند نن ورځ یو ځل بیا هم دغسې یو اتل زړور افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړي دي. هیله من یم چې د لوست تر پایه پرې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست ویل کړم، تاسو ټول درنو زده کوونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجودې واوسي تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. همدا یوازینۍ لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ. نو راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب، سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلې ده. لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې په خپل سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسې کې ژوند کوي. لولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې نه فرانسې یعنی په فرانسې کې ژوند کوي. د هغې د پام وړ اثار دشت کابل او د نرکشوري دیگر دي، یعنی د مېرمن سپوږمۍ زریاب له مشهورو اثارو څخه چې دي یعنی ډېر زیات چې شهرت لري، هغه په خپله یو دشت کابل دی او بل نرکشوري دیگر. دغه دوه اشعار دي چې اوس فلحال ډېر زیات مشهور دي او د دې د مشهورو اشعارو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو اوس هم په دې برخه کې د مېرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب ژوند څه ډول و او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر و. ولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې پلار یې پخپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار و، یعنی تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوبه څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوبه د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوبه څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوبه څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته له لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول. خپلې زده کړې یې د کابل په ملالۍ لیسه کې پیل کړلې. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالۍ لیسه کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل پوهنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړه. وروسته کله چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د 12 ټولګي څخه فارغ شول، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل پوهنتون کې فرانسوي ژبه او همشان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړه. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړه. یعنې وروسته د هغه څخه مېرمن سپوږمۍ زریاب په فرانسې کې د بنزوانس په شت کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړل، یعنې دکتورا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل، د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرېدلې. یعنی کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه و، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکنه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دي سرته رسولې، د دې ټولو لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، پرانتیس قبقه او صداقت هدایت له خوا اغیزمن شوي، یعنې د هغې صف شو، یعنې د هغې هغه تګلاره چې دی مخې ته وړلی په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتس کپکا او صداقت هدایت له خوا څخه ډېر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه اچولې وه، او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډېر زیات شهرت پیدا کړی و. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کېږي، یعنې هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولې دي، هغه ټول یې ډېر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنې د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړې ده، خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیاتی، او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې ځینې وشته کړي دي، په هغو کې د دې دقت ډېر زیات دی، او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې لولو، چې د هغې په اثارو کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. تر سلویشتو ډېرې لنډې کیسې یې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنې د میرمن سپوږمۍ زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړې دي، کیسې یې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټول شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی، چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي. یعنی چې د قوم کرکټرونه د حکم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده، هغه کې په منظم او په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده، او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهوره اثر. درنه ځکونکو، اوس هم د میرمن سپوږمۍ زریاب مشهوره اثر لولو، چې د میرمن سپوږمۍ زریاب کوم مشهوره اثر دی د هغو نمونه لولو. د میرمن سپوږمۍ د مشهورو اثارو له جملو څخه، لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله، دشت کبیل و، د همدارنګه د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګ ها دی، چې په 1323 هجري شمسي کال کې و، او بل در کشوري دیګر په 1318 هجري شمسي کال. دا اثر د ختیځ مهاجرونو د ژوند د سرګندوالي په لویدیځ کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و، یا هم کومې لیکنې چې دی کړې وې، دا په 1318 کال کې و. نو په دغو اثارو کې د ختیځ د مهاجرونو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی، یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغې او د نرود زریاب ګډه ټولګه، برف و نقاشي های روی دیوار. نه یوازې دا چې د میرمن سپوږمۍ زریاب ځینې زیات شمېر لیکنې سته، بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپوږمۍ زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم سته، چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي، چې هغه هم چاپ شوي دي. د سبس ځانګړتیاوې، د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنې د میرمن سپوږمۍ زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي، یعنې د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنې په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده، چې بې ځایه اوږدوالی یې خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه ډېر کړی. یعنې خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي، تر څو یو څوک په هم ځینې واخلي او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنې په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتسکا فرانسیس کافکا د غزو لاندې دي، یعنی د هغې دغه کوم لیکنې چې دي کړي دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څېر باندې دی خپلې لیکنې سرته رسولې. همچنان د میرمن سپوږمۍ زریا مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر اسول د افغانستان څخه. په 1991 کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه، یعنی میرمن سپوږمۍ زریا په 1991 کال کې د روسیې اشغال کله چې روسیې اشغال مهال و نو په هغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې میرمن سپوږمۍ زریا د فرانسوي ژبې په برخه کې لیسانس سند ترلاسه کړی و، نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود زریا هم ورسره یو ځای شوه، یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره. نو په همدغو کلونو کې د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. وروستۍ کلونه یې رهنرود زریاب افغانستان ته ستنه شوه خو سپوږمۍ د خپلو اولادونو پالنه او تدریس لپاره په فرانسه کې پاتې شوه. یعنی کله چې رهنرود زریا افغانستان ته بیرته ولاړله نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته میرمن سپوږمۍ زریا له د هغې سره تګ ونه کړل. هغې د خپلو اولادونو او د خپلو لوڼو سره یو ځای په فرانسه کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1999 کال کې د رهنرود زریاب د کوایټنورنس ناروغۍ له امله سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه. مینې کله چې په 1999 هجري شمسي کال کې رهنرود زریاب کوایټنورنس ناروغۍ باندې اخته شوله، یعنی دغه کومه کورونا ناروغي چې وه په دغه ناروغۍ باندې دا مبتلا شول، نو په هغه وخت کې میرمن سپوږمۍ زریاب دې ته مجبوره شول تر څو کابل ته بیرته ولاړه سي. رهنرود زریاب د همدې ناروغۍ له امله مړه شوه، یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستنه شول نو په همدې وخت کې رهنرود زریا په د کوایټنورنس ناروغۍ له امله څخه مړه شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله منده یم چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په دې باندې پوه سوي یاست چې میرمن سپوږمۍ زریا څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درې سوالونه مې تاسو ټول ته چمتو کړي دي. تاسو به همدغه درې سوالونه په خپلو کتابچو کې له خپلو ځوانانو سره نوشته کوئ او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور اثار لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوم، د سپوږمۍ زریاب د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې دي؟ یعنی د کوم سبک کومې طریقې څخه چې دې استفاده کړې ده هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریا فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوئ او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي وو. اوسېږي تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان.
سہارا مسلوی پزڑک میں دمنے ولولے را پروی او پزڑچ میں دمنی ولولے را پروی او ستادا بنگڑو شرنگ شرنگ ستادا بنگڑو شرنگ ہر سہارا پسروی پزڑچ میں دمنی ولولے را پروی او پزڑچ میں دمنی ولولے را پروی او ستادا بنگڑو شرنگ شرنگ پلی چوکی چالون دسرو شنڈو جامون قربان شترے لالون